مساحت شدي د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی، چې د نیو ګینیو ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد، چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ هیواد په هکله هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانسي مساحت یې په بریک نیولې دي یا هم په خپل ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي، درنو زده کوونکو، د جغرافیې موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندې شوي دي، چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري، چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدرمنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه چې ده په هغه په خپله د میلانزیا یا هم میلانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو له ډلې یا هم له برخې څخه شمېرل کېږي، چې دا په خپله دغه برخه چې ده د میلانزیا برخه چې ده په خپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه په خپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی، چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی شو، چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمېرل کېږي. خوشاو ګلالیز د کوونکو، دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمېر نور ټاپوګانې هم موجود دي، چې دغه یو شمېر نور ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادېږي، چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی، چې دا یې باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او هم چنان او اکیانوسا د جغرافیې ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده، او د دې اقلیم چې هم دی تود دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکي په هکله کچېرې معلومات لاسته راوړو، د دې لومړني اوسیدونکي چې وه درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د زرګونو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر، یعنی اکیانوسي ته چې کله دي د اسیا څخه مهاجر سول، نو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دي کله راورسېدل، نو لومړني مهاجرین د کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي، او په هغو ځایونو کې چې د پله جوړولو امکان یې درلودل پولې یې جوړ کړی دی، چې د څو بیړیو په اوږدو کې خلک لږ لږ په بېلابېلو ټاپوګانو کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړه، او بالاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکیانوسي له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله، او د میلانزیا، د پولینیزیا او میکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر یې د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه، او د دې ټاپو د اوسیدونکي معمولا چې دي بېلابېل ژبې، دینونه او دودونه، دستورو، کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي، او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بېلابېلو نژادونو سره تړاو لري، د دې توکمونه چې دي بېلابېل دي. آن دا ویل کېدای شي چې دغه په خپله د میلانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تور پوستکو مهاجرینو له جملو څخه شمېرل شوي دي، چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده، او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګڼوالی زیات کړی. سربېره په دې درنو زده کوونکو، د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو کوم مهاجرات چې ترسره شوي دي، د اروپایانو او آسیایانو هم خپلو مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی دی، او دوی هم دغه اکیانوسي هېواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکنسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سئ واوسېږئ چې اکنسا څه ډول هیواد دی، په څومره مساحت لري، څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اکنسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خو زده کوونکو زه ستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دغه سوال ته به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب باید همدا اوس بې له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنو زده کوونکو، د اکیانوسې په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اورېدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اورېدلي وه، همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسې د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل؟ نو راځو درنو زده کوونکو بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه نړۍ مننه ستاسو د جواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسې د اقتصادي حالت په هکله معلومات ولرو. درنو او قدرمن زده کوونکو، د اکیانوسې د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دی مختلف میوهګانې لري چې مشهوره میوه چې ده هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده، او همچنه ډوډۍ ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي، او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي، او خپل ژوند یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي، او په اکیانوسې کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري، یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دوه شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسې د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسا چې په خپل د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او همچنان دوی په ګډه سره دغه خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسې ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. همچنان درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کېږي، او د کاني توکو له نظره څخه اکیانوسا چې د ډېر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د نیو کالندونیا کې کانلندیا ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کېږي، او فلزات یې جوړ کړي دي په دې برخه کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسې د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، اوسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې ترڅنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسې چې ډېر غوره سرایت چې ده، هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم قوي کړې ده، او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ کډرمون زده کوونکو د کیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون او بره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دي چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیځو ساموګانو د ترکاني د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانې په بکشي جوړې کړي دي چې مایکرونیزیا او د پولي نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپله د روپیایي کوچني بیډیو د اکیانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړۍ د دې په مهمو بیړۍ دي او کچېرې تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ دې ښکلې بڼه لري چې د دغو بیړیو څخه دي د یو ځای څخه بل ځای ته د مسامنالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیړیو او هوایي الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اکیانوسي په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسي ټاپو مو وپېژندل، همچنان اقتصادي حالت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. نو سوالونه دي چې تاسو دغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اکیانوسي د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال، کلرنمونه زده کوونکو، د میکرونیزیا لغت څه وایي؟ یعنی میکرونیزیا معنا څه ده؟ د دې څخه مطلب زموږ ستاسو د څه دی؟ نو قدرمنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی شي چې دغه معلومات نن ورځ ستاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، قدرمنه زده کوونکو، ښه وخت درته غواړم. په لوی څښتن تعالی مسپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیک هلاوی احترامات تاسو ټول کډرمن زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله لرم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې بون پتنوي. صبرښنا غم خوړی او زه به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافي مضمون یو لسم لوستم. درنو ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی د هری رود حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجوه او د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، د البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نوي میسپې څخه پیل دی، بیا تر یو سلو څوارلس میسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست ته پوره دقیق او متوجه اوسئ. په ژو ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د هری رود د حوزې په حق ده. لکه څرنګه چې تېره ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له، د امو د سیند په حق له، د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په حق له او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هری رود د حوزې په حق له معلومات خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، هری رود د حوزه چې ده د افغانستان شمال کې شمال لویدیځه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی، نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته ښه وده ورکړي او کرنیز حاصلخیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو پراخوالی اندازه چې د نږدې 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي. او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دی 850 کیلومتر مربع دی، کیلومتر ته رسیږي. چې یو لستر و اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر پر رول لوبولی. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ د هری رود سیند په هکله معلومات ولو چې د هری رود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی، درنو زده کوونکو، لومړنۍ مرستیالان یې د لال سر جنګل او همدارنګه د دې تر څنګ د سنګال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي. او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دی د لال سر جنګل دی، سنگل آب سیندونه او د ببر غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کېږي چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کېږي. او د دې تر څنګ د تاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کېږي چې دا یو کوچني کوچني مرستیالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم د دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی درنو ځکونکو که چېرې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي، تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د حسین شې لورې ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کېږي، هر رود سیند سره یو ځای کېږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی، او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري، سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقاره څخه تر سرحس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر رود تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلالیز د کونکو، بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپله د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومتر مربع دی، د ټولو هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15.6 برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دي چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوری او په ورزمکه کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سمره ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په هکله معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سیندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو وویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کېږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کېږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلا یې ایسار کړې ده، او هغه هیوادونه د نورو سیندونو سره یو ځای کېږي چې دغه ډول سیندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سیندونه چې دي، دوی په خپله هغه سیندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي. د دې اوبه چې دي، د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کېږي، خو هغوی بیا بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایسارېږي یا هم بندې کېږي چې د هیواد د نورو سیندونو سره بیرته دی یو ځای کېږي. چې کله دی د دې اوبه د نورو سیندونو سره یو ځای شوه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ او تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ او تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکولی شو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بېلګې نومول کېږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ او تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د غزنی سیند دی. د غزنی سیند پخپله سرچینه د غزنی په شمال کې د پنځوس کیلومتره واټن او څلور زرو مترو لوړوالي څخه د چې له سرچینې څخه تر غزني پورې د سوسنګ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو له سترو اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنه زده کوونکو 2320 کیلومتره مربع دی. د غزنی د ښار 30 کیلومتره شمالي لوري ته د 15 جیش مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 جیش مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 60 څخه تر 25 میلیونه مقاب متره پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تېرېدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیر شي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 195 کیلومتره ته رسیږي او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2320 کیلومتره مربع دی. لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه همشنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د بلحاف دی. بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر امو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دای مایر داد سیند دی، د بند امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وه چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 14 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنی د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تېرېدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې ممنې سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیا د سیند سره دی یوځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد شوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې ښار ته رسیږي او هلته په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصادي اهمیت لري ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګرانو ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په حق لولو چې د شمرو تاسو ټول پوهیږئ جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې څلور خواته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ اوبو په حق له موږ تاسو پوهیږئ چې افغانستان د جغرافیې علم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپل لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړې اوبه دي، ګودزره ده او همچنان ناروی دشتې له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړې اوبه دي، د امیر بند دی، زرکول جهیل دی، چکمکتین جهیل دی او اخرنی جهیل چې دی هغه په خپل د شیوا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پرې پوسی او اوسیږي. د لوس په راتلونکي برخه کې د وچکالۍ یا هم د اوبو د کمښت په هکله لولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالۍ یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندویو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو، د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي، چې هر ډول سیمې که چیرې واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مدیترانه‌ای سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالۍ د سره مخامخ شوي دي، چې زیاتره سیمې یې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. سندلوس په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د حریرود حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
سمی قبول دی خو بالکل نہ غواړم، خدایا بغیر د یار نکیږي ژوند نہ غواړم، دین مې غوښته دې امید لرم چیرې بېکړي، صاحب څنګه شبس دې نور د زړه چاو نیم گڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے رگول کڑے خدے قربان شمتا تو رگول کڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل ځان کوم بیا وختنا د خپل ځان کوم بیا وختنا د خپل ځان کوم ما در بخاله تا وړ خده ما در بخاله تا وړ خده زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے بجوان دے کاری منم چتا تا Oh.